درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم کوچنی اختر مو مبارک په دې هیله چې د اختر شپه او ورځ په امن او خوښۍ کې تیر کړی ازادي راډیو د نن ورځې دولسه خبرونه له همدې شپه پیل شوې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اوربندي وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی.
عید مبارک،
اختر مو مبارک شه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک سرایت د مخنیوي لپاره دی د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر به احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي.
په پکتیا کې د ناامنۍ او زیاتوالي یو شمېر کسان دې ته اړ کړي چې د ګردیز په مرکزي چوک کې د اعتراض په توګه خیمه ووهي. نن د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوي اوربند ته څومره خوښ یاست. کولمړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اوربند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوي او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه لو اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال منځ چې د جګړو دوام ډیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. د روژې سګنی میاشت له خونړیو حملو سره ملوه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچې کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروستی خونړۍ بریدو ته په پام ډیری افغانان دی ته هم خوښ دي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي. طالبان وای پرون یو څلوېخ افغان امنیتي سرتیری له خپل زندانونو خوشې کړل. دا خبره د دې د لویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پانه کړې او ویلي دي چې دغه سرتیری د روژې په مناسبت په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوې دي. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژه کې ټول ټال 250 پولیس او سرتیری په څو پړاوونو کې له خپل زندانونو خوشې کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تیره شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غنی ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازي او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییزې همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوی او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلوم وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د اوو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزی بیرته وتړي. تر دې مخکې روانونه په همدې ولسوالۍ کې نامعلوم کسانو د برېښنا دوه نور ستنې هم په بمونو الوزولې وي. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤول وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل به جواب پرې نګدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې ویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه په ټلیفون خبري وکړي او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویلې د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیان منوي د خلکو د خپلو خلکو د ګټو دفاع کوي او بخې د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې په اوکراین کې د نن او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلي ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه جوړې مخکې د 10 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې و خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بس په نبل هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز پلیدی انوشکا او میړې د چهارشنبه پورز د اعلان وکړ. دوی د بسپنی راټولولو لپاره لوړان د کمپاین امپایل کړی دی. هنج کورونا وایروس سخت ځپلې د ورستو شمیرو لمخې پر کووډ 19 د اخته شو کسانو شمیر تر 3 میلیونه 340 زر او له عملې د مړو شو شمیر له 245 زر کسانو اوخته دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه ولس. کندهار کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه شپاړس. مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه اتلس. کندهار کې به هم اسمان ورځ وي د تودوخه لوړه درجه دیر سټی ټاپ انزلس. او بل اخر جلال آباد کې باسمان نیمه ورځ بي د تودو خلور درجه 22 ټي ور سره خلاص وي ده.
د افغانستان د توخارونو د هوا د حالاتو اټکل مهم واورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړی. نن د سوریا غوی د میاشتې درويشته مو د میلادي مې میاشتې دیر لسمه ده. د غرض وړاندې د جون په شی بوخ پرونه کې و ل تاسو وورو چې د اخترت څومره خوخي اسپتیر بیا چې درې ورځې هم اوربند اعلان شوی دی. خورازو د جون رنگونو کې وبخي. خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې کوچنی اختر پر راسي دو سره د افغانستان خلک یو والی تر او بل لو ټولو ته د اختر مبارکي ورکړه. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړي. اروپای ټولنې له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو لاس واخلي او اوربند وغځوي. نور په دې رپورت کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یو کولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نو موږ زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلی په یووالي او یو موټی توب کې ده. هغه وویل
pursuing one's own petty goals sowing division
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول تفرقه اچول او د هیواد ټوټې ټوټې کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ کوي.
The country will put Afghanistan on the dangerous path.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنې د افغانستان د یو پخوانی ملګری او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو وبښتو غړو هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوی اروپای ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالي پروژې په توګه کولای شي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر در رسیدو له کبله مبارکي ویلې. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دری ژبو پر خپل ټویټر داسې ویل:
عيد مبارک،
اختر مو مبارک شه،
عيد مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د بورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله شوډلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر ورځې وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسید چې د روژې میاشت د افغانانو لپاره یو تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځانګړي ډول وروستي بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې د اوربند به تمدید کړي کنه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اعلان شوی اور بند وغځوي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور بند د اختر په درېمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي.
اور بند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېمه ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي ان شاء الله زموږ لخوا.
پاینال کې د افغانستان د امر روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیايي لارښوونې مراعت نشي د کورونا وایروس درېمه څپه به په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جماعتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ په آزاد فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د امیر خوتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداري ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډی کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی شهرونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف بیرته سر یې زموږ ستې څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ستې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
خغلی مجروعی وازی په کابل کې د تیریوی اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې ډیر لسلنه او په وفاتو کې بیا 8 لسلنه زیاتوالی راغلی چې په خبره ده د کووېډ 19 ناروغي د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته لزیات تګراتک ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسکارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیايي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخو د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټول ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیايي تدابیر په پام کې ونیسي او په لاندو خطبو ویلو سره د لمانځه ادا کړي.
نماز در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضا وي نه لري، په هغو سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرال کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتی مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو په چولو سره ګډون وکړي،
ماسک اشتراک وکړي.
د خغلی مظفری په خبره اسلام سپیشل دین کې د یو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د لخبرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. د دغه وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبت پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3 لنه خلک ترې مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اورید سهار وبجی او 15 دقیقې دی وړاندې پنړیوالو مسایلو کې به د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د راپورټ شوی کرکیچ لورستی حاله خبر شي، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو. په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د می د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې لارې معلومات خپره شوې دي. مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو. د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړو په پرتله امریکایي سرتیرو د آی ساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي، او د 2001 څخه تر 2010 کال پورې یې 2314 سرتیري وژل شوي دي. خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کم وه. ګارډین ورسپانې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای وو. د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو، د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو. د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 155 یعنی 5.4% وو. ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلوان قول لیکلی چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا لدی کابل زیات و چې د ماينو پر وړاندې د نقلیه وسایتو مقاومت یې ضعیف، ام آر ای پی زغروال وسایتو او نظامی هلیکوپټرو لکمش سره مخامخ و. د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 500 افغان ملکیان وژل شوي، او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د امریکن پروسپیکټ په نوم خبرونې د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړ پوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د شاته د اوو افغان شوزو عکسونه لیدل کېدل. د امریکن پروسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو اوو شوزو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې، او د دغو اوو قرباني شوزو اکسونه ښکاره کړل. د شاهین په وینا باید ډار تر لاسه سي چې د افغان شوز حقونه چې په ډیره مبارزه تر لاسه کړي باید خوندي پاتې سي، او د بهرنیو ځواکونو وتل د هڅې له تهدید سره مخامخ کوي. امریکن پروسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشته د دې واد دنجونو او شوز لپاره وی جاړون کړي، او د ملګرو ملتونو د 2021 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10,000 زیاتې افغان جونې او شوز وژل سوي یا ټپيانې سوي دي.
په پکتیا کې د نامنه وضعیت والی او شمېر کسان دې ته اړ کړي چې د ګردیز په مرکزی چوک کې د اعتراض په توګه خیمه ووهي. دوی ځایي ملکي او پوځي مسؤلین تورن کړل چې د نامنه او د یو شمېر پیښو په مخنیوي کې امپاتې راغلي. د دغو اعتراض کوونکو په خبره ناملي په دې ولایت کې زیاته شوې، او په تیرو څو میاشتو کې د ولایتي شورا د غړو په ګډون له 500 زیات کسان په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
پکتیا د مرکز او ولسوالیو ګڼ مسیدونکي ځوانان او مشران د دې ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ولایت کې د اوسنۍ خراب امنیتي وضعیت په خبرګون کې راټول شوي. دوی وروسته لغې د ګردیز ښار په مرکزی چوک کې د تحسن خیمه ولګوله چې څلور ورځې وړاندې د مرکز ګردیز یو تن اوسیدونکی ایشان احمد چې په ښار کې موټر چلاوه انسان تښتونکو ل خپل موټر سره وتښتوه او وروسته یې وواژه. اعتراض کوونکي وایي هدفي وژنې، وسلوال بریدونه او غلاوې هر ورځ د پکتیاوالو ژوند اخلي، خو مسؤولین یې د دوی په وینا پر وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلي. د اعتراضیان است یو ګډونوال سید جمال الدین اسف خلوایی:
د تیرو څو میاشتو راهیسې 50 کسان دا په هدفي وژنو کې له منځه تللي دي. ولایتي اداره ضعیفه ده، کمزورې مدیریت ده، د دوی د زوپ ناتوانۍ له امله هره ورځ په پکتیا کې خلک وژل کېږي، اقتصادي او رغنیز چارې په ټپه ولاړې دي.
د تختول شوی ځوان ایشان احمد مړی لا هم تر اوسه خاورو ته نه دی سپارل شوی او وی تر اسکوونکی وای تر هغوی خاورو ته نه سپاري چې د نوموړي قاتلین په سخت سزا په علني ډول محاکمه نشي. د تاسون خیمه یو بل ګډونوال ملانیمات بیا لو ولسمشر او لوړپوړو چرواکو د پکتیا په ځای اداره کې د بدلون غوښتنه کوي.
کفایت چرواکی چې رئیس به جمهور موږ ته رالیږلې ده، دا د هیڅ وخت د امنیت د ساتلو جوګه نه دی وړې نه دی. نو موږ د رئیس به جمهور نه دا غوښتنه ده چې دا موږ ته د منلو وړ نه دی، په امنیت نه څه ساتي.
د پکتیا د امنیت قومندانې ویان محمد لال امیری بیا په امنیتی چارو کې د بې کفایتۍ تورونه ردوي او وایي چې د یادې پېښې یو تن عامل نیولی او د نورو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
کله چې بیا موږ ته اطلاع رسېږي، موږ ټولو ارګانو ته جدي نظارت درجه یک ورکوو چې کله د احمد آباد سید په احمد آباد کې همدا کس له موټر سره نیول کېږي او دوی په خپل جرم باندې اعتراف کوي، قانوني په دې برخه کې اجرات کړي دي.
امیری وایي نه امنی په ټول هیواد کې زیاته شوې خو د کنټرول لپاره یې هلې ځلې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه د پکتیا د وري نظر هم له ځان سره ولرو، خو له بیا بیا اړیکې نیولو وروسته هم بریالي نه شوو. د اعتراض دغه ګډونوال وایي که یې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو او سوله ییزو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي. دوی په داسې حال کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو په تړاو اعتراض کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز ګردیز ښار کې مدني فعال صمد پکتین د وسلوالو مخالفینو په ډزو ووژل شو او عاملین یې په تیښته بریالي شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اسرائیل وای پرونه په غزه کې د حماس د پوځي ډلې شپارس غړي وژلي. په وژل شو کې د دې ډلې جکپوري قومندانان هم شامل دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې فلسطیني ملیشو له غزې د اسرائیلو پر لور د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی. په عین حال کې واشنګټن وایي د دواړو لورو ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره به استازی سیمې ته واستوي. نور په دې رپورټ کې
د میله لسمینټی رئیس چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډیر سوی لشت لږ شپږ پنځوس کسان په غزې کې وژل سوی دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې کې څوارلس هغه فلسطینی ماشومان شامل دي چې په دې اخوډب کې راګیر سوي وو. شپږ کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې شپاړس غړي یې پرون په غزې تړانګه کې وژلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړپوړې غړي شامل وو. نتنیاهو وویل دا یې یوازې پیل و، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنیو ویلي چې پاوز په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یوه جلا پېښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مې په دولسمه په دوو بمونو سره په غزې کې یو څوارلس پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړه. دا یوه سوداګریزه ودانۍ وه چې د حماس د الاقصی سټلایټ تلویزیون چینل هم پکښې و. حماس ویلي چې د دې په غبرګون کې یو سلو دېرش توغندي پر اسرائیلو ویشتلې دي. یوې فلسطیني سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د رواني اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا پېښې ویرونکې بللې او وایي چې یو لوړپوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت د کرارولو لپاره سیمې ته ولیږي. بلینکن ویلي چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي، خو دا هیواد باید د بیګنا فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبري وکړي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ژوند رنګونو کې بل تاسو واورو چې په دې اختر کې اعلان شوی اوربند ته څومره خوښ یاست، آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځول شي؟ کولی شئ چې له لنډو خبرونو وروسته راته ټلیفون وکړئ، البته په مشخص په همدې را سره وغږیږئ. د ټلیفونو شمیرې اعلانوم: 1-800-222-555، بله شمیره د 1-900-203-540. خو اوس تاسو رابولو د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. طالبان وای پرون یو څلوي افغان امنیتي سرتیری خپل زندان نخښه کړی. د خبرې د دې د لویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر پانه کړی او ویلي چې د سرتیری د روژې په مناسبت بادغیس فاریاب سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندان نخښه شوی. د افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو او تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تیر شپه ارګ خبره کړې ویل شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غم راضي او خواخوږي وښوده. په پروان کې د ازبکستان د ورداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې یو وستنه په ماین ولوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې وویل بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرې وکړې. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون روپ هندي روپیو ته لوړه کړه. ازادي راډیو اوري یو اوریدونکو هرا سره دی بلې خبرونه ته خراغ لاست. لومړی خو مو کوچنی اختر مبارک شه. د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند ته څومره خوښي است او که ځان راته معرفي کړئ؟
السلام علیکم، زه د هلمند څخه سید اکبر خبره کوم. خدای دې د ایمان مبارکي درکړي. د اختر ته موږ ډیر خوشاله یو، ټول مسلمانان باندې د خدای اختر په خوشحالي باندې راولي. او د دې اختر اوربند ته ډیر خوشبینه دي مسلمانان. په تیر د جنگ زپلي وادونه معنا دا و عوام ولس چې دې په دا طرف له دا په جنگو چې ډیر ستړي سو ډیر
مننه مننه کور ودان. یو بل اوریدون کای مهرباني ځان راو پیژنې.
سلام علیکم. سلامونه تاسو اوریدون کته کوم کی اختر مبارکي وایو.
وعلیکم سلام، تاسو د اختر مبارک. څومره خوشبینی یاست چې تاسو د افغانستان د خلکو د کړیدلې ولس غږ به واوریدل شي او د جګړې کې لاړونه په تیر بیا طالبان به دغه اوربند وغځوي؟
بېلکل اوربند ته ډېر خوشاله یو. تاسو طالبان کوم اعلان کړی د دې به د درېم وروسته د خپل درېم شکو اوربند نه غځي؟ نو ځکه باید مدني فعالان او نور مخاور د دولت چارواکي باید له اقدام وکړي خلک په وختونه باندې اوربند وغځي.
مننه کور ودان. بلې مننه مننه کور ودان. بل اوریدونکې مې ربني ځان راو پیژنې او خپل له خبره وکې مې ربني.
مننه خیر سي. تاسو ته سلام کوم دي ازادي راوي ټول اوریدونکو ته او کوچنی اختر مو مبارک. حسيب الله صداقت يار مل الله مان څخه مې اړيکه نیولې.
تاسو دې اختر مبارک کلن راته وای زکه چې ډیر خلک منتظر دي غواړي خبرې وکې مې ربني.
مننه خیر. دغه اوربند من ډیر خوشبونه یو دی. اوربند من هر کله کو د دواړو خانو هيله او سره هيله او امید همدا چې دغه اوربند ایمي اوربند او غزوي او نو دغه اورور وژنه به شي. دغه سپید ته نه زه ډیر خوشاله شو ځکه من ټول مت ژوند
مننه کور ودان. بل اوریدونکو دې مېره بني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالله هلمند ولایت ناوی ولسوالی څخه تاسو سره پلي کړم.
وخت کم لرو مهرباني. تاسو د اختر په مناسبت هلمند یاست چې دغه اعلان شوی اوربند به وغځيږي؟
الحمدلله موږ دې اوربند ته ډېر خوشاله یو. د کوم خپل طالب یم نو اوربند تر کله خوشاله یو. په افغانستان کې سوله غواړو او دا غواړو چې اسلامي شرعي نظام حاکم شي. نو ان شاء الله خدای ته موږ ستاسو غږ وغځيږي.
ستاسو غږ ستاسو مشران اوري دا خبره چې کوي چې غواړي چې اوربند وغځيږي.
او زه غواړم چې اوربند وغځيږي او سوله راځي او اسلامي شرعي نظام په افغانستان کې
حاکم. کور ودان کور ودان. تاسو ټول چې راته ټلیفون نه مو کړل په دې هیله چې دغه اوربن اعلان شوی اوربن وغزیږي او ټول افغانان د اختر پښتو ورځو او له هغه وروسته هم په خوښیو کې ژوند وکړي.